السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. دغه خبری ساعت په راپورونو کې به واوري چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د خپلو آسیایي ملګرو په ګډون پرون په افغانستان کې د ښځو د روسي وضعیت په اړه خبرې وکړي. په دغه غونډه کې د ښځو د حقونو د تامین لپاره یو شمېر سپارښتنې هم شوي چې د افغان خزینه فعالانو له هرکلي سره مخامخ شوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلې دي. د چین سفارت پرون په خپل ایکس پانه لیکلي چې په دې لیدنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکاریو پر زیاتولو او پیاوړتیا باندې ټینګار شوی دی. د اروپای ټولنې استازي داسې وخت د چین له سفیر سره لیدلې چې د افغانستان لپاره په دوحه کې د ځانګړو استازو تر غونډې مخکې د اجماع رامنځته کولو په هدف سیمه ایز او نړیوالو هڅو زور اخیستی دی. نیکلاسن تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او په کابل کې د ایران د سفارت له چارواکو سره هم لیدلی دي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوحې درېمه غونډه د همدې جون میاشتې په 13 نیټه جوړه شي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي بلخ ولایت کې یو ماشوم د تښتونکو له منګولو آزاد کړی دی. دغه وزارت بیگانه وخت تر سنوي ته په ویلګل شوی خبر پانه کې د ماشوم د ژغورنې عملیات پیچلی بللی او زیاته کړي د چې پر مهال تختون کې هم نیول شوی دی. دغه ماشوم چې ویل کېږي د وسوداګر زوی دی، څو ورځې وړاندې بلخ ولایت کې وتختول شو او د تختولو د مهال ویډیو هم ډیره شریک شو چې په امنیتی کمرو کې ثبت شوی و. د طالبانو کورنیو چارو وزارت د ژغورل شوی ماشوم انزور هم خپور کړی او ویلی دی وروسته به د پیښې ټول جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. په نیمروز ولایت کې هغه مارکیټونه، دوکانونه او غرفې وتړل شوې چې په بهرنیو اثارو یې راکړه ورکړه کوله. نیمروز له ایران او پاکستان سره ګډه اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې ایراني تومان او پاکستاني روپۍ پکې کارول کېدي. د طالبانو ولایتي چارواکو پرون دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا اقدام یې د ښاري نظم د کمیټې په وړاندیز کړی. اعلامیه زیاتوي چې دا پریکړه له څو سپارښتنو وروسته عملي شوه. که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د کارونې د مخنیوي لپاره د افغانستان د تیر نظام لخوا هم هڅې شوې وې، خو تر ډیره بریالۍ نه برېښېدي. د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې ویلي افغان اتباعو ته د پاکستاني شناخت کارتونو د ویش په اړه څېړنې کوي. د دې ادارې دغه څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې د راپورونو له مخې د زرداد په نوم یو افغان تبه د پاکستان شناخت کارت یا د هویت کارت ترلاسه کړی دی. پاکستاني رسنیو د پاکستان د تحقیقاتو د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې لږ تر لږه شپږ مشکوک کارتونه یې لیدلي او په اړه یې له نادرا ادارې سره چې د نفوسو د ثبت او راجستر مسؤلیت لري خبرې کړي. پاکستان لږ تر لږه 5 لکه افغان کډوال له دغه هیواد را ایستلي او وایي چې د هغو ټولو افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دي چې په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د اسلام آباد عالی محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پر ضد د خیانت حکم لغوه کړ. دغه محکمې پرون دوشنبه وویل چې د پاکستان د حکومت د اپوزیشن مشر لا هم په نورو تورونو باندې په بند کې دی. خان خپل محکومیت رد کړی او ویلی دی چې په دې خاطر محکوم شوی چې د فبروري په ټاکنو کې ګډون ونه کړای شي. عمران خان چې د 2022 کال په اپریل کې د پارلمان لخوا بې واکه شو تر 120 زیاتې دوسیې لري. اکثره دا دوسیې د هغه د صدارت وخت ته ورګرځي چې د اختلاس له واکه ناوړه استفاده او د دولتي رازونو د افشا کېدو په اړه دي. د اسلام آباد محکمې همداراز پرون د تحریک انصاف پاکستان د مرستیال شاه محمود قریشي د بند سزا هم لغوه کړه. دغه دوه کسان په واشنگټن کې د پاکستان د سفیر لخوا اسلام آباد ته د استول شوي په ټلګرام د خبرولو په تور هم محکوم شوي وو. اوس هم د ورزش له ډګره، افغانستان د کرکټ په روان نړیوال جام کې یوګنډا ته د 5 لوبغاړو په سوځیدو 104 اتیا منډو هدف وټاکه. د دغه لوبې پچه یوګنډا ګټلې وه او د توپ اچونې یا باولنګ پریکړې وکړه. یوګنډا دا مهال هڅه کوي چې دغه هدف ترلاسه کړي. د افغانستان په لوبغاړو کې د پایل لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران تر 104.5 منډو ملګرتیا وکړه او وروسته یو په بل پسې وسوځیدل. اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړي شوی. تاندې څنګه کې درته د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوی او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. راځو د دې ساعت لنډې خبري برخې ته. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له خپلو آسیایي متحدانو سره په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت خبرې وکړې. په ویانا کې په دغه غونډه کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره یو شمېر سپارښتنې هم شوې چې د افغان ښځینه فعالانو له هرکلي سره مخامخ شوې دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د افغان ښځو د ستونزو او ننګونو په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ناستې ګډونوالو ویلي، د تعلیم، کار او روغتیایي خدماتو په برخه کې د افغان ښځو په وړاندې پراته شدید خنډونه او ننګونې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. دغه سازمان د ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدینو لوړ پوړي استازي دوشنبه د جون درېمه د اتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډ شوي وو. د سازمان د اعلامیې په اساس د غونډې ویناوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثباته سولې لپاره د ښځو پیاوړتیا او د جندر مساواتو ته اهمیت ورکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ټینګار کړی چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار اقدام او یووالی اړین دی. دغه سازمان ویلي، غړي هیوادونه او آسیایي متحدین یې چمتو دي د غوره عملي تګلارو او ګډو هڅو له لارې ښې راتلونکي ته د رسیدو لپاره همکاري وکړي. اخو د ښځو د حقونو افغان فعالان ټینګار لري، داسې غونډې هغه وخت اغیزمنې تمامېدای شي چې له افغانستان یا واکمنو چارواکو سره د تعامل لپاره د افغان ښځو او نجونو د حقونو تأمین یو شرط وګرځوي. کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د خلکو مخکینی استازي شینکی کډوخیل دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل،
بین ملل ټولنه کولای شي چې د افغان او میرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب او غسر حمایت وکړي. په دې شرط چې واقعاً د افغان د ښځو بشري حقونه دوی لپاره اهمیت ولري او دوی متحد واوسیږي چې دغه وضعیت باید تغییر ومومي. دوی کولای شي هر ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
د پوهنتون استاد او فعاله مستوره سیلاب وایي، داسې غونډې ډېرې دایرې شوي خو مهمه ده چې پایلې مثبتې او عملي وي.
که چیرې داسې یو نشست دایره سي چې بالاخره د هغې نشست پایلې مثبت اړخ ولري او هغه عملي جنبه پیدا کړي، دا به ډېره زیاته مهمه وي. بل زه فکر کوم په غونډو کې تنها مهم دا نه ده چې د افغانستان د نجونو او میرمنو د تعلیم او د تحصیل حق مطرح کیږي، د هغوی فعاله ونډه په سیاسي، اجتماع یا سیاسي ټولنه کې هم ډیره مهمه ده. د دوی د کار مسله ډیره زیاته مهمه ده.
طالبان د 2020 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده او نورې مشرتابه له بیا واکمنېدو راهیسې لسګونه داسې فرامین ورکړي چې له امله یې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیات شوي. شاوخوا زر ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع شوي. د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم تړلي او یوازې په محدود شکل د روغتیا په سکتور، نیمه لوړ زده کړو بنسټو کې یو شمېر نجونې زده کړې کوي. د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په خصوصي موسسو کې ښځې له کار راګرځول شوي. د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره لا دغه وضعیت بدلون نه دی کړی او طالبان له خپل دریځ نه دي پشا شوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف وایي، وروستیو سیلابونو افغان ماشومان له بیړني حالت او دوامدار ګواښونو سره مخ کړی دي. یونیسف په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې دغه سیلابونو په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو، بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور ولایت کې لسګونه زره ماشومان اغیزمن کړي. بلخوا یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې ماشومان له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. تفصیل له فیروزه عزیزی اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه څرګندوي، وایي لسګونه زره ماشومان په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله له بیړني حالت او له دوامداره ګواښونو سره مخ کړي دي. یونیسف په دې اړه په خپل یو تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د جون په درېمه نیټه یې خپور کړی، ویلي چې دا شمېر ماشومان په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو، بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور کې اغېزمن شوي دي. یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو او تطبیق په موخه د ټولنو د ملاتړ لپاره هڅې او پانګونه دوه چنده کړي، او د غشان یونیسف او بشر دوستانه ټولنه باید د اقلیم اړوند راتلونکو ناورینونو ته ځان چمتو کړي. په راپور کې په افغانستان کې د دغې ادارې د استازي تاجدین ایواله په حواله راغلي، د سختو موسمي پیښو مخ په زیاتېدونکي حالات او شدت به یونیسف او نور بشر دوستانه فعالین د زیات او چټک بشري غبرګون په اړه اقدام تر کړي، خو دا یوازې د قوي چمتووالي اقداماتو سره ممکن کېدای سي چې د بیړنیو مرستو رسولو لپاره له شریکانو سره له وړاندې همغږي وسي. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په خبره په افغانستان کې وروستۍ سخته هوا د اقلیم د کړکېچ د زیاتېدو ټولې نښې نښانې لري، او په یاد هېواد کې د اقلیم پیښې په چټکه توګه مخ په ډېرېدو دي چې په پایله کې د خلکو ژوند او اسانتیاوې له لاسه وځي او زیربناوو ته د پام وړ زیان رسیږي. بلخوا یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخ دي، او د ژوند هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاوو ته یې لاسرسی په اسانه نه دی. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل:
کله چې سیلاب را باندې راغی، زه میرمن می ورندرګانې می یو درې کلن وراره می یو اته کلن لور می و شپږ کلن لور می او نور می په موټر کې وو. نو بر باندې راغلی ما یوازې دومره وکړل چې ځان او یو اته کلن لور می له موټر وباسم. نور می هم ځان ویس، نور ټول اوبو یوړل او شهیدان شول، کورونه مو ویجاړ شول. اوس دلته له همدی وی وړی لور سره ترخیمی لاندې ژوند کوم.
د دغه ولایت د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکی علي رضا بیا وایي:
موږ او ماشومان مو فعلاً تر خیمو لاندې اوسیږو. دلته دا ماشومان په یو ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. روغتیایي خدماتو ته مو اړتیا ده. ماشومان مو دلته ډیر تیز لمر لاندې دي، پاکې اوبه نه لرو. دا سیمې تر 90% ټولې خرابې شوي. ښځې او ماشومان مو له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د یونیسف د شمیرو له مخې وروستیو سیلابونو په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې 350 کسان مړه کړي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د غشان په دې ولایتونو کې 1800 کورونه ویجاړ او تر 5000 زیاتې کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. راپور کې راغلي افغانستان د یونیسف د 2021 کال د اقلیم ګواښ سره د ماشومانو په شاخص کې د 1.3 هیوادونو په منځ کې 15 ځای کې دی، چې په خبره یې نه یوازې د اقلیمي او چاپیریال بدلونونو له امله له ټکانونو سره مخ دي، بلکې دلته یعنی افغانستان کې ماشومان د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله زیات د اقلیم بدلونونو د اغیزو له امله زیانمنون کې دي. د یادونې ده چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د تېرې دوشنبه په ورځ د مې په 20 نېټه په یو راپور کې ویلي و چې په روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 6.5 میلیونه یا په هرو 10 ماشومانو کې درې یې د لوږې له ناورین سره مخ سي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
د نجونو پر مخ د ښوونځیو دوامدار بندیدل او د هغوی د ورونو په لیک لوست هم منفي اثر کړی.
دا د ټولو هغو ځوانانو او د هغو ورونو لپاره سخت ده کله چې ښوونځی د ورور پر مخ خلاص وي او د خور پر مخ ښوونځی بند وي. زما لپاره نه، بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی.
خزینه خون کې هم شکایت کوي، وایي
د انجونو مکتبونو درسونه کلک شوي دي، خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو ته علاقه نه لري چې درس تلرش. دا د جامعه دوه اړخې دي چې دوی سره برابر دي، که یو خواته موازنه کمه شي بل خواته خامخا کوي.
دغه ځوانانو کورنۍ هم چلونه خوانځي ته نشلای د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من حیث یو پلار زه ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زمان تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري. بعد ما لوران هم تعلیم ولري.
یک لغه گیگون ملتیم وکری.